په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعته خبري مجله پیل سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب څلورویشتمه د نومبر 15مه. په راپورونو کې اوري چې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت لوېدو خلک اندېښمن کړي.
په تیرو شروع کلونو کې دې نرخته نه لیدلې راولېدلې، یو دوره کې نوي ته رسېدلې وه چې ډېر محدود وخت لپاره وه.
د دې مالی موضوع په اړه له یو متخصص سره مرکه هم خبرو. ځینو فعالانو یو ور بیا د طالبانو غوښتنه کړې چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. پر کور ناستې نجونې وایي
موږ سرنوشت باید بلیم شي چې موږ مکتبونه کله خوستېږي، باید موږ ښوونځي هم بېرته شروع کړي.
د سوداګرو ښځو د کاروبار پر خرابېدو هم راپور خبرو.
د دوی کاروبار ټوله بند شوي دي او دوی کوی نشي چې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي.
دا خبري مجله تر اونۍ بجو ده. پیل د خبرونو کېږي. دایش په کابل کې د وړمې ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت ومانه. د ملګرو ملتونو یوې ادارې له افغانانو سره د بشري مرستو پر زیاتولو ټینګار وکړ. په ایران کې زلزلې زیانونه اړولې دي. داعش یا د اسلامي دولت ډلې د کابل په یوه شیوه میشته سیمه کې د وړمې ورځې د بمی برید مسؤلیت ومانه. روټرز خبری اژانس تیر شپه ناوخت راپور ورکړ چې داعش ډلې په خپل ټلګرام کې د شنبې ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت ومانه. د شنبې په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې په یو موټر کې چاودنه وسوه او وروسته یې اور واخیست. طالبانو ویلي په چاودنه کې یو تن وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو دا ظاهراً په یوه ټونس ډوله موټر کې تر اور لګیدنې وروسته چاودنه وه. که څه هم طالبانو پرون ادعا وکړه چې د دوی له واکمنېدو سره په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوي، خو په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څانګې په دې موده کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او یو ور بیا په افغانستان کې د وچکالی په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي چې د افغان بزګرانو او مالدارانو د معیشت ژغورل باید لومړیتوب ولري. د دې ادارې مرستیال او له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې د برخې مشر فیبریزیو سیزاریتی پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغانستان کې کاروبنګر تخمونو ته اړتیا لري او مالداران باید د خپلو څارویو لپاره خواړه چمتو کړي. چې د ښاغلي سیزاریتی په وینا افغان بزګران او مالداران د دې اړتیا د پوره کولو لپاره نغدو پیسو ته اړتیا لري. د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایی ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکی ټیم مزار شریف ته رسیدلی. د ازبکستان او افغانستان ځینو رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځنګړي استازي اسمت الله ایرګاشوف په بلخ ولایت کې د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې په مزار شریف کې د هوایي ډګر د فعالیت له بیا سمېدو سره مرسته کوي. ویل کېږي چې د ازبکستان تخنیکي ډله کې دیش تنه شامل دي. رسنیو د ښاغلي ایرګاشوف له قبل ویلي چې د مزار شریف هوایي ډګر په ترمیم او بیا رغونې سره به بیا دغه میدان د نړیوالو او کورونیو الوتنو جوګه سي. د جرمني پولیسو ویلي چې شپاړس تنه پناه غوښتونکي د یوې لارې په ټریلر کې موندلې دي. د جرمني خبري اژانس په حواله دغو کسانو ویلي چې د افغانستان دي. پولیس وایي دا پناه غوښتونکي د ختیځ اروپا له هیوادونو په پټه لارې ته ختلي وو او غوښتل یې چې ځانونه جرمني ته ورسوي. پولیسو دغه کسان د ایرلانګن ښار باوریا سیمې ته نږدې موندلې دي. په دغو کسانو کې یوولس ماشومان او پنځه غټان شامل دي. پولیس ویلي د لارې چلوونکي د دغو کسانو په انتقال کې لاس نه درلود. د ایران دولتي تلویزیون د دغه هیواد په جنوب کې د دوو زورورو زلزلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه زلزلې بندر عباس ته څیرمه سوي چې تر اوسه یې لږ تر لږه یو تن مړ کړی دی. دولتي تلویزیون وایي په هرمزګان ولایت کې د دغو زلزلو شدت د ریشتر په مقیاس 6.3 او 6.4 درجې و. د هرمزګان والی عزیز الله کیناری خبریالانو ته ویلي د بندر عباس په جنوب کې د زلزلې له کبله د ودانیو دیوالونو درز کړی دی. د ځایي چارواکو په خبره د ژغورنې ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسېدلې دي. د لیبیا د ټاکنو ملي کمیسیون د راتلونکي میاشتې ولسمشرې ټاکنو ته د پخواني دیکتاتور معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د کاندیداتوري خبر ورکړ. نه څلوېښت کلن سیف الاسلام چې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د 2010 میلادي کال د پاڅون پر مهال د بشر ضد جرمونو په تور تر تعقیب لاندې دی، د لیبیا په جنوب کې د ټاکنو ملي کمیسیون ته د کاندیداتوري اسناد وړاندې کړل. د لیبیا د انتخاباتو عالي کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل چې سیف الاسلام د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د کاندیداتوري ټول قانوني شرایط پوره کړي دي. وروسته له هغې چې د لیبیا پخوانی دیکتاتور واکمن معمر القذافي په 2011 میلادي کال کې تر 40 کلنې واکمنۍ وروسته د پاڅونونو له کبله له واکه وپرځول سو او بیا وروسته ووژل سو. سیف الاسلام هم په هغه کال د یوې وسله والې ډلې لخوا ونیول سو. سیف الاسلام قذافي د 2011 میلادي کال په جون میاشت کې بیرته خوشې سو. د 2020 میلادي کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام پای لوبه استرالیا وګټله. د دوبی د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې د پرونی لوبې ټاس استرالیا وګټه او نیوزیلند ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. نیوزیلند د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د استرالیا لوبډلې ته د 103 منډو هدف وټاکه. استرالیا په 19 اور کې دې هدف ته ورسېده او د لومړي ځل لپاره د نړیوال شل اوریز جام اتلولي خپله کړه. د استرالیا د لوبې کیپټن آرون فینچ وویل:
We had such a belief in our group that we were good enough that our team
موږ په خپل ټیم ډیر زیات باور درلود چې زموږ ډلې تر ټولو نړۍ لغوره او مناسب لوبغاړو جوړه ده. خو باور وکړي چې شلاوریز لوبو کې خو بخت هم ضرورت لري. خو موږ ډیر ښه کرکټ وکړ، موږ ټیمونه تر فشار لاندې راوستي وو او یو بریدګر لوبه مو
وکړه.
د استرالیا په توپ وهونکو کې میچل مارش تر نورو ډیری و اویا منډې وکړې او خپل لوبډلې اتل کړه. تر څنګ ډیوډ وارنر، دریپینزوس او ګلن ماکسویل اتیوشت منډې وکړې. دا د شلو اورونو د مسابقو لومړنی جام دی چې استرالیا یې ګټي، خو له دې وړاندې 15 وارې د 500 اوره نړیوالو سیالیو جام ګټلې دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه ووریدل. د دې خبرونې دراپورونو برخې ته ورزو. افغانۍ د ډالرو په وړاندې په تیرو دوو لسیزو کې پرون تر ټولو ټیټي سطحې ته ورسېده. یک شنبه په افغانستان کې یو امریکایي ډالر په 95 افغانیو هم بدل سو. د افغانستان بانک بخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډول وی د افغانیو ارزښت پر بهرنیو مرستو او تجارت متکی او پورته وو. اوس د دې دواړو په نشتوالي او کمښت کې د افغانیو ارزښت په بېساري ډول ټیټ شوی دی. سفی الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
په پلازمینه کابل کې د پیسو د تبادلې په تر ټولو لوی او مشهور مارکیټ شاهزاده سرای کې یک شنبه یو امریکایي ډالر آن 95 افغانۍ ته ورسېد. تر شلو کلونو کې دا نرخ بې ساری ګڼل کیږي. د جرمني خبری اژانس ډی پی ای راپور ورکړی چې نږدې شل کاله پخوا 2002 کال کله چې نوي افغاني بانک نوټونه په جرمني کې چاپ شول، هغه وخت د یو امریکایي ډالر بیا 340 افغانۍ و. د افغانستان بانک پخوانی رئیس خان افضل هډوال د ډالرو د بې ساري بیې لوړېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نه نه ابدا، په تیرو شلو کلونو کې دې نرخ ته نه دی راولېدلې. یو دوره کې نوي ته رسېدلې وه چې ډېر محدود وخت لپاره وه، د افغانۍ نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و.
د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼ شمېر افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. تر ډېره وخت سوداګري، صادرات او واردات په ټپه ودرېدل او بهرنۍ مرستې هم بندې شوې. همدا و چې د نږدې درې میاشتو په موده کې ډالر له شاوخوا و او یا افغانیو راپورته شول او آن تر 95 ورسېدل. افغانستان بانک پخوانی رئیس ښاغلی هډوال وایي پخوا به حکومت د پیسو د نرخونو د ساتلو لپاره وخت په وخت په مارکیټ کې د پیسو په ویش سره مداخله کوله او په دې لارې به افغانیو نرخ ثابت ساته. هغه د افغانیو د بیې د دې بې ساري لوړېدو د تاثیراتو په اړه وویل:
قیمتونه لوړېږي، اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري. په همدې دلیل باندې به موږ په مارکیټ کې مداخله کوله. بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي، ارزښت د پیسې لوېږي. بیا د دې تر څنګ چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم، خپل د دولت بودیجوي کمبودي زیاتېږي.
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په بهرنیو اسعارو په تیره بیا ډالرو باندې راکړه ورکړه بنده کړې او د خلکو پیسې هم په افغانۍ ورکوي. د افغانستان بانک تازه د ډالرو د دې بې ساري لوړېدو په تړاو څه نه دی ویلي، خو له څو ورځو د خلکو د پیغامونو په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالره کنګل شوې پیسې ورخلاصې کړي. د کابل دوو اوسیدونکو او دوکاندارانو ابراهیم او محمد صالح
د افغانستان بانک په ټویټر باندې په خبرو شو ویډیوګانو کې ویلي
چې موږ جامع جهانی نه دایله دا کومه سرمایه چې د منګالته نیولې ده دا باید موږ ته خوشی کې دامون سره زیاته ده ظلم ده منګ فقر بشارګي سره مخې په دې چې د منګ ټوله شتمنی هغه بند کړی دی حواله بند دی وړې والا تجار وړو والا ټول مشکلات غاز والا دا ټول په حواله کېږي ټوله بند دي باید دا موږ ته خوشی موږ ځوان داخله کړو
سازمان بین الملل او امریکا چې کوم بند اچولی ده زموږ پیسې دغه موږ اقتصاد ته ډیر سخت ضربه وارد کړی ده او موږ دغه خواهش کوو دغه موږ هغوی نه تقاضا کوو چې دغه زموږ پیسې خوشی کړي تر څو وکولی شو موږ خپل وطن ته پیشرفت ورکړو خپل کاروبار ته پیشرفت ورکړو.
د طالبانو په بیا واکمنېدو سره متحدو ایالتونو د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالره کنګل کړي او د طالبانو او خلکو له مقررو غوښتنو سره سره یې موافقه نه ده کړې چې طالبان دې پیسو ته لاسرسی پیدا کړي. د راپورونو له مخې د افغانستان په بانکونو کې نغدې پیسې په 13 بیا ډالر په خلاصېدو دي او دا چاره نه یوازې دا چې د افغانیو ارزښت سخت زیانمنوي بلکې په عمومي توګه یې د خوراکي او استهلاکي توکو بیې آن 2 برابرو ته رسولي.
ومردل چې یکشنبه په افغانستان کې 1 امریکایي ډالر په 95 افغانیو تبادله سو. دا په تیرو 2 لسیزو کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو تر ټولو ټیټه بیه وه. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډوال وایي د افغانیو ډیر چلښت د بهرنیو مرستو او کاروبارونو درېدو د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت راکم کړی دی. صفي الله ستانکزي له ښاغلي هډوال څخه په مرکه کې نور توضیحات وغوښتل.
په ابتدا اورازو کې افغانۍ ډېر ارزښت د لاس ورنه کړ، هغه عمده دلیل بلکې اساسي دلیل دلیل دا چې بودیجه ځای په ځای ولاړه وه، دولت پیسې نه ورکولې، د هیڅ نه د قراردادونو پیسې وي نه د مامورینو معاشاتو، نو هیڅ افغانۍ بازار ته نه ارزه کېدله. الګي پیسې وي هغه تقاضا دومره وساتله چې نرخ ثابت وساتل شي. اوس په مرور د زمان چې څومره دولتداري طرف تخوی قدم اخلي، مرکزی معاشات ورکی خلکو ته، د قراردادونو پیسې ورکی، عادی او انکشافي بودیجه منصر از دي، نو طبیعي ده چې افغانۍ به بازار ترځي کې
خغلې هډوال
نرخ به
تاسو په خپل کاری دوره کې او ترغه مخ کې هم د یو اقتصاد پو په صفت باندې دغه د پیسو نرخونه اتمن څارل، دغه سي د افغاني نرخ کله هم په دې اندازه باندې رالویدل یو په دغه تیرو شلو کلونو کې کڅنګ؟
نه 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 ابدا، په تیرو شلو کلونو کې د نرخ تنور راولیدل یو دوره کې نوی تا رسیدلی و چې ډیر محدود وخت پاره و، ځکه ما مخکې تاسو ته ارزو کې چې د افغاني نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و.
یعنی اوس د تاسو خبره باندې
تکیه،
بله زه غواړم وایم چې یعنی پیسې به خپل هغه واقعي ارزښت او واقعي نرخ هم لري چې د افغاني او دغه د اوس کرا راخکاری په دې خاطر هم دا سره لویدلې دي.
د افغاني او واقعي او اساسي نرخ موږ نشو ټاکلې، ځکه موږ کوم تولیدي مملکت نه یو. موږ نرخ د افغاني هم چې ده هم په خارجي کومکونو ولاړ نرخ دی. که چیرته موږ حقيقي نرخ ته زو، حقیقی نرخ خدا دی چې دغمره پیسې چې په 40 کې دي همدغه د افغانستان د اقتصاد تکافو پیسې هم نه دي، نو موږ باید د خلکو د ضرورتونو رفع کول لپاره نور پیسې نشر کو. نشر بیا په تخنیکی لحاظ چې کومه اقتصادي رشد په دې مملکت کې نشته، په دا اوس نو نه کې زیات نرخ زیات نشر چې هغه انفلاسیون منسر وړي او ارزښت ورزيږي.
هغه له
هدا وخت چې ول ویږي
دغه چې نرخونه د ډالرو یا د نورو بهرنیو اسعارو چې تبان ډالر په سر کې دي، د چا خبره آسماني کیږي او اوج ته رسیږي، هغه مستقیم تاثیر څه دی؟ فکر کوي چې نرخونه هم د موادو سره جګزي کڅنګه
تبدا سل فی صدق بالکل قیمتونه لوړیږي، اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري، خلک داغي به قدرت د توانایي چې مونږ ویل پاندې دلیل باندې به مونږ په مارکیټ کې مداخله کوله، بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي، ارزښت د پیسې لویږي، بیا د دې ترڅنګ چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا نه اخلم، خپل د دولت د بودیجوی کمبودی زیاتیږي، هغه بجټ ډیفیسټ سي، ځکه زیاتیږي چې پیسو ارزښت خلیږي، څومره جنس او خدمات چې دوی غواړي راوونی سي په اندازه پیسې بیان لوي، به مجبور دي چې ډیر نشر وکړي. په ډیر نشر کې مونږ د اصلي اقتصادي اصول نه یا د پولیس سیاست نه وځو، چې د پولیس سیاست نه وځو پیسې ارزښت ولېږي، خلک په اعتماد د لاس ورکي او قیمتونه لوړ زی، ځکه هغه قیمتونه بیا بازار کې نه پاتې کیږي. نو په داسې ځای کې چې افغانستان ډېر ابتدایي مالی نظام کې قدم ایښی و، مونږ یو څو ستنې د مالی نظام جوړې کړې وې چې هغه باید نور انکشاف کړی و چې متاسفانه ونه شو. په دغه مرحله کې مونږ د اوس په اوسنۍ اوس چې مونږ تاسو بحث کوو، مونږ په دوه ځایونو کې سره ولاړ یو. یا دا د خدای ناخواسته چې مطلق
دا افغانستان بانک پخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډول و چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو پر مسله خبرې کولې. بشپړه مرکه د ازادي راډیو پر ویب سایټ اوریدلی سي، ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به نوریاس نوری راته وی چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
امریکایي نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په خپله پرونۍ غونډه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه په حملو کې د یوې کورنۍ د دریو نسلونو د غړو پر وژل کېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د معصومی رجبي یادونه شوې چې د خپل کور په خوا د خپلوانو د ډلې د ورتګ په لیدو په ژړا شوه. د هغې کورنۍ غړي او خپلوان په تیرو دونیو کې دوه وارې هلته د ویر کولو لپاره سره راټول شول. یو د افغانستان په شمال کې د شیعهګانو پر یوه جومات په ځان مرګ برید کې د معصومې د میړه د وژل کېدو له کبله، او بل وار په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات د حملې له کبله چې د هغې خسر پکې ووژل شو. پیښه کې د هغې د 15 کلن زوی میسم پر سر چری لګیدلې وې. نیویارک ټایمز او رسپانه زیاتوي معصومه رجبي د خپل زوی میسم رغیدو ته هیله منه و، خو کله چې د خپل خاوند د اکا زمنه او خپل مور د جړه په حالت کې ولیدل او پوهېده چې زوی هم له لاسه ورکړی دی. د ورځپاڼې د مقالې په دوام په افغانستان کې د شیعهګانو په وړاندې موجودو ګواښونو ته اشاره شوې چې له لسیزو راهیسې دوام کړی، او د ورځپاڼې په حواله په پیل کې طالبانو د دوی پر خلاف حملې کولې، اوس په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه کوي. د مقالې لیکوال زیاتوي ډیر کم کسان هغه واقعیت چې معصومه او د هغې کورنۍ ورسره مخامخ دي درکوي. د لیکنې له مخې یوازې په دونیو کې د هغې په کورنۍ کې یو نیکه، د هغه زوی او لمسی ووژل شول. د افغان نارینه او د دریو نسلونو هغه غړي چې د خپل عمر زیاته برخه په جګړو کې انتیره کړې وه، خو بالاخره په بیلابیلو پیښو کې ووژل شول. نیویارک ټایمز زیاتوي په افغانستان کې زیات شیعه وګړي د وحشت له نوي فصل په ډار کې دي، او په دې فصل کې هم د دوی د امن ټینګول د طالبانو په غاړه دي چې وخت په دوی دغه شیعه وګړي په نښه کول. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ غونډه کې د فاطمې احمدي په نوم د پولیسو د یوې پخوانۍ افسرې په باب لیکنه خبره کړې چې ویلې دي طالبان د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې کور ته وراوښتي وو، د هغې د زوی پر مرۍ یې چاړه ایښې وه او له هغې د وسلې د تسلیمولو غوښتنه وکړه، خو دا وایي چې په کور کې یې وسله نه درلوده چې طالبانو ته یې تسلیم کړي. دغې پخوانۍ افسرې ادعا کړې چې طالبانو وروسته ډبولې، له ویښتو په ځان پسې راکش کړې او ځورولې ده. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي فاطمه احمدی چې له خپل خاوند جلا شوې او د دوو وړو ماشومانو مور د ویلې نه پوهیږي، د هغې د کور ادرس چا طالبانو ته ورکړی و، تر دې پیښې وروسته وتوانېد ځان پاکستان ته ورسوي. د ګارډین په لیکنه کې راغلي لکه چې طالبانو یو وار بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ګڼو ښځینه پولیسو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو پیښو کې په غور ولایت کې د بانو نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیس هم شامله ده چې د رسنیو د راپورونو له مخې د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا په ډزو وژل شوه. طالبانو هغه وخت ویلي وو چې په دې وژنه کې دوی لاس نه لري او څېړنې به وکړي. که څه هم طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته عمومي بخنه اعلان کړي، خو بیا هم د افغانستان له بیلابیلو برخو د تیر حکومت د کارکوونکو، پوځیانو، فعالانو او نورو شخصیتونو د نیولو، ځورونې او وژنو راپورونه ورکول کېږي.
افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نن درې میاشتې پوره سوې، خو لا هم په میلیونونو نجونې له ښوونځیو محروم دي. اوس مهال د طالبانو حکومت د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي ښوونځیو ته پرېږدي. له شپږم ټولګي پورته د میلیونونو نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل په هیواد کې دننه او بهر له غبرګونونو سره مخامخ سوي. ځینو ښځینه فعالانو ویلي چې د طالبانو اوسنی حکومت لښ په ژم ټولګي پورته د نجونو د شونځیو د بیا پرنيستو اراده نه لري. سپیولا ستنګزی او په دې اړه نور تفصیل.
بینظیر په بدخشان کې د یولسم ټولګي زده کوونکي د خود میلیونونو نورو افغان نجونو په څیرې د زده کړو برخلیک معلوم نه ده، وایي نه پوهیږي چا ته خپل شکایت ثبت کړي.
با گذشت هر روز نگرانی مو بیشتر می
ده. هر مرز پتیر دو سر از مون تشویش لا زیاتیگی، زکه چه خوانزه تا نتلل در راتلون که لپرا مایوسی را منسته کوی. مون نپویی گوچه کم مقام تخبر شکایت ثبت بکرو سوز مون غگ واوری
تا از این بحران نجات پیدا بکنیم.
طالبان لنن پورا دریم اشتیمخ که کابل تنن و تلو داونسان واکی پلاس که واخیست. په لومړیو کې د هلکانو ښوونځي هم تړلي وو، خو له کابو یوې میاشتې وروسته یې پرانیستل. مګر د نجونو د متوسطو او لیسو د بیا پرانیستې په اړه لا هم پرېکړه نه ده کړې. ځینو ولایتونو کې بیا د لیسې د دورې نجونې ښوونځیو ته ځي، خو ګڼې نورې چې بیا له دې امتیازه محرومې دي وایي دوی ته دې هم اجازه ورکړل چې ښوونځیو ته ورشي. د زوحل په نوم یو افغان زده کوونکی وایي
هی موږ سرنوشت باید معلوم شي چې موږ مکتبونه کله خلاصیږي. په ځینو ولایتونو کې لکه سریفال شو، بلخ شو او مزار شریف شو، په داسې ښوونځي شروع دي، باید موږ ښوونځي هم بیرته شروع کړي.
اوس مال په بلخ، سمنګان، جوزجان او هرات کې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شوې ده. هرات کې بیا د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې دا چاره ځنډنی شوې. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار لپاره د کړنلارو جوړولو خبرې کوي، خو د درېو میاشتو په تیریدو د دوی د کړنلارې درک نه لګیږي. د ښځو او بشري حقونو فعالان بیا په دې نظر دي چې طالبان په یوه او بله پلمه د نجونو د تعلیم اجازه نه ورکوي او له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستې اراده نه لري. په دې ډله فعالانو کې یوه هم د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسف زئی ده. هغې پرون بی بی سی ته وویل له دې اندېښمنه ده کوم بندیز چې طالبانو د نجونو په تعلیم لګولی او لنډمهاله یې بولي په حقیقت کې به لنډمهاله نه وي. ملالی یوسفزی وویل په 1996 کال کې د طالبانو د رژیم لخوا ورته بندیز 15 کاله دوام وکړ. طالبانو د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ د خپلې واکمنۍ پر مهال افغان نجونو او ښځو ته اجازه نه ورکوله چې زده کړې وکړي او له کوره بهر کار وکړي. د بشري حقونو د څار د ښځو د برخې مشر حیدربار هم په دې وروستیو کې ویلي وو د طالبانو هغه ژمنه چې په ټول افغانستان کې به د نجونو لپاره له شپږم ټولګي پورته ښوونځي بیرته پرانیزي د باور وړ نه ده. د بشري حقونو د څار سازمان پر طالبانو غږ کړی چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د درې میاشتو په تیریدو بیا هم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط په دغه هیواد کې د نجونو او ښځو د حقونو بشپړ رعایت دی.
دینی افغانی سوداګری میرمنې د خپل کاروبار د سقوط په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې په بیلابیلو تولیدي برخو کې یې پانګونه کړې خو اوس یې کارخونې تړل سوي دي. په یو راپور کې په دې اړه د طالبانو توضیحات هم اوریدلی سي.
فرشته موحد په کابل کې د لزګونو سوداګرو میرمنو یو د چي د لوجستیک انزورګری او د مهرنسا په نوم د جامو جوړولو په یو شرکت کې پانګونه کړې وه. نږدې لس کاله ورسره یو شمېر ښځې په کار بوختې وې او دوی هم په عادي ډول خپل کار روزګار ته دوام ورکاوه. میرمن موحد ازادي راډیو سره خبرو کې وایي هر میاشت نږدې 200,000 افغانۍ عاید درلود او د هغو جامو پلورنځیو څخه چې دی جوړ کړي وو هم په میاشت کې 15,000 افغانۍ د دې جیب ته ګټه ورتله. خو زیاتوي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د امنیتي اندېښنو له امله خپلې ټولې چارې درولې دي.
د جمهوریت له سقوط او د طالبانو له راتګ وروسته مې ټول کارونه درېدلي او خپلو کارکوونکو ته مې ځواب ورکړی. اوس په کور کې یم، نسم کولای کار وکړم. په تا مایم چې وضعیت کوم لوري ته درومي څو یو ځل بیا خپل کار او روزګار پیل کړم.
میرمن موحد زیاتوي تر اوسه ورته طالبانو د کار ته درېدو او یا هم پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو په خبره یې که دوی د کار اجازه ورکړي حاضر ده چې خپل فعالیت بیا ځلي پیل کړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو لپاره د سوداګرۍ د پراختیا شبکه وایي د مخکینی جمهوري نظام لړنګې دوا او د طالبانو له راتګ وروسته ښځینه سوداګرو او پانګوالو ډیر زیان لیدلی. د دې شبکې رئیس ممتاز یوسفزی ازادي راډیو ته وویل د ښځینه سوداګرو ستونزې او اندېښنې زیاتې شوې دي.
تقریبا
تقریبا د سلور میاشنه دی خواته چې دغه دولت سیاسي راغلی ده، د دوی کاروبار ټوله بند شوي دي او دوی کوی نشي چې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. نو دغه لوی ستونزې ده، ځکه چې ډېره کورنۍ چې ښځې چې موږ سره کار کوي دوی خپل کور کې ناراور څوک نه لري.
میرمن یوسفزی زیاتوي ښځینه پانګوالو په څلیرویشت ولایتونو کې په کرنې، جامو جوړولو او ګنډلو، د شاتو او مربا د تولید او د زعفرانو فارمونه درلودل چې خپل تولیدات به یې له هېواده د باندې هم صادرول. د هغې په خبره اوس هم یو شمېر ښځې په ولایتونو کې فعالیت کوي، خو دوی د خامو موادو له کمی سره مخ دي او تر خوا یې د دوی تولیدات بازار نه لري چې له ستونزو سره یې مخ کړي دي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال اویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې پر وړاندې هیڅ ډول خنډ او ستونزه نشته.
خزی کولی شي خپل کارونه مخته یوسی، وړاندې لاسي صنایع درلودي، وړې سوداګري درلودي. موږ هم یو نندارتون کې ګډون وکړ. دوی کولی شي د اسلامي اصولو پر وړاندې خپل کارونه ته دوام ورکړي. د سوداګري وزارت همکار دی.
افغان خزو تیر شلو کلونو کې د نارینه او ترڅنګ په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال ونډه درلوده. تو دوی یو شمېر په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې هم پانګونه وکړه او تر خوای د خپل تولیدات په مټ نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړه. دوی خپل کار روزګار سربېره د یو شمېر نور خزو د ژوند اقتصادي څرخ ته هم حرکت ورکړی او یو ډیر شمېر خزې په کار وګمارلې. مخکینی جمهوریت نظام تل د خزو په مساویانه ونډې ټینګار کوو، خو کله کله خزو نیوکه کوله چې ونډه سمبولیکه او یا هم کمه ده. اوس د افغان مېرمنو غوښتنه له طالبانو هم همدار چې اجازه ورکړي په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. هغه غوښتنه چې تر ډیره د نړیوالې ټولنې لخوا هم د طالبانو حکومت ته د مشروعیت د ورکولو د یو شرط په توګه مطرح ده.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د پنځ شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
تاسو آزادی رادیو ته ورجست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د دایش یا اسلامي دولت دلی خراسان څنګه د کابل په یو شیومیش د سیمه کې د وړم ورځي د 14 مسؤلیت ومانه. طالبان وی په هغه پیښه کې یو تن مجلسوي او څلور نور چمپیان سی وی دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ور بیا په افغانستان کې د وچکالی په اړه ژوره اندېښنه وښوده او له افغانانو سره په دې برخه کې د بشري مرستو پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایی ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکی ټیم مزار شریف ته رسیدلی او په دې اړه په مزار شریف کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې دي. د جرمني پولیسو ویلي چې شپاړستنه پناه غوښتونکي د ویلاری په چیلر کې موندلې دي. د جرمني خبری اژانس په حواله دغو کسانو ویلي چې د افغانستان دي. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې دغه هیواد په جنوب کې د دوو زلزلو له کبله لشته لږه یو تن مړ شوی او دغو زلزلو زیانونه اړولی دي. او د 2000 میلادي کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام پایلو به استرالیا وګاچله.
ستاسو له پیغامونو
حامد د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم. زه یو تن دکاندار، مشکل مو دا ده وکړه چې د طالبانو حکومت راغلی دی، موږ دکانداران یو او راغلي دوی دکانونه مې ترکوي او د عادي دکانونه چې مثال په دولتي ځمکو کې جوړ شوي هلته کورونه دي، د متر مربع په سر باندې دوی 15-18 روپۍ واړي او وایي چې دا به میاشت میاشت ښاروالۍ ته تسلیموي. یعنی په وړو کې دکان امي نو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پې راځي. موږ کرانشین یو، زموږ د دکانو کرایه 2000-2500 افغانۍ ده. نو دوی وایي چې 2000-2500 به موږ تم راکوي او مالک ته به هم ورکوي، او که داسې نه وي نو دکانونه هم پرېږدي، دیوال پکې وکړي. دا موږ ته ډېر غټ مشکل دی.
زم الله احمد افون اسحاق زای قهرمان یما د فاریاب څخه در سره پلیک کیما. دغه د فاریاب ولای چې د والی چې دغه ولایت مکان ته ناراضي او کار نکوي، او کراسیان بیا کمی عروضی یا کم کارون خلق لري هغه نه اخلي جی په واسطه واسطه بازی کوي او څوک ورسي او دغه مې هیله ده چې دغه طالبان په دغه باره کې یو دغه سړی پوه کړي چې دغه کم رسمیت وخت چې دی د 9 بجو تر 12 بجو او بعد د 2 بجو تر 4 بجو دغه خپل کار په سمه توګه وکړي.
ارمانی هم د کندهار ولایت څخه موږ د روزمره د کور خوراکي اړتیا توکې نه سو پوره کولی. هر روزه طالبان زموږ دروازه را ټکوي په ورځ کې 2 وارې یا 3 وارې او زموږ ته ډوډۍ غواړي. زموږ ته ډوډۍ راکړي او ډوډۍ راڅخه غواړي. دا اوس سره کم حکومت دی، دا اوس څه حال دی نه پوهېږم چې موږ څه وکړو. او خپله زه هم یم یو معیوب سړی، پخوانی نظامي معیوب یم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.